د مینه پیغام.
مینوال اوریدونکو
د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی.
زما مینوالو زمونږ لخوانه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
د پروګرامونو په دې سلسله کې به تاسو اورئ
چې زمونږ په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد وو،
او دې سره سره خدای پاک څه غواړي چې موږ دې په دې دنیا کې وکړو.
زما خوږو اوریدونکو،
د دې ټولو سوالونو جوابونه به تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې ملاويږي.
نو زما خو ګوریدونکو، راځئ چې اوس یو پروګرام وورو.
په دې سلسله کې نن زموږ د پروګرام نوم دی د ژوند محرکات. خوږو اوریدونکو، موږ په تیرو پروګرامونو کې وکتل چې زموږ د ژوند مقصد څه دی، او موږ خدای پاک د څه لپاره پیدا کړی یو او دې دنیا ته یې رالیږلې یو. اوس به موږ ګورو چې په دې دنیا کې د ژوند دغه پایه چې کومه روانه ده، دا په کومو خبرو باندې یا په کومو محرکاتو باندې روانه ده. خو د ټولو خبرو نه مخکې زه تاسو ته د کلام مقدس نه یو څو ښکلي آیاتونه ویل غواړم. راځئ چې د ټولو نه مخکې د وایز د کتاب څلورم باب او څلورم آیت وورو چې په هغې کې د حکمت بادشاه حضرت سلیمان څه فرمایي: او بیا ما د خپل ټول محنت کارونه او اره یوه ښه کاریګري ولیده چې د دې په سبب باندې انسان خپل گاونډي سره حسد کوي. او هم د دې کول تصدیق یو انګریز سکالر ټامس کارلایل سره په دې طریقه باندې کړی دی. هغه وایي چې د کم انسان په وړاندې څه مقصد نه وي، نو د هغه ژوند داسې دی لکه چې بغیر بادبانه یا بې چپو جاز. نو هر انسان له پکار دادی چې د هغه په وړاندې یو مقصد وي، او بیا د هغه مقصد د حاصلولو لپاره انسان خپل محنت کوي او په نیکې طریقې سره هغه مقصد حاصل کړي. نو اوس به موږ ګورو چې زمنګ د ژوند محرکات څه دي، او آیا موږ خپل د ژوند مقاصد د کوم محرکاتو په وړاندې حاصلو. موږ سره په سټوډیو کې درانه او خواږه مېلمانه ناست دي. په دې مېلمنو کې موږ سره یو پروفیسر ډاکټر غلام حسین صاحب دی، او زمنګ خواږه خور بیگم نسیم اختر هم ده، او دې سره زمنګ بله خور تورپکی هم ده. زه دې ټولو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم، او د دې شکریہ ادا کوم چې دې د خپل قیمتي وخت نه زمنګ د پروګرام د پاره او زمنګ د اوریدونکو د پاره وخت وباسو. نو زه د دې نه په دې باندې ډیر خوشاله یم.
مونږ هم ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو یو ځل بیا مونږ له دامو کراکا او مونږ تاسو خپل پروګرام ته راغوښتو.
د تپوس کولو د مخکې وا زه د دې خبرې لږ وضاحت وکم چې محرک څه ته وایي، او بیا د ژوند د محرک څه مطلب دی. محرک هغه سیستوایی چې هغه موږ په حرکت کې راولي د یو کار کولو د پاره یا د یوې فیصلې کولو د پاره. خو په بل معنی کې محرک هغه سیس دی چې هغه زمنګ جذبات او احساسات را بیداری، او موږ ته وایي چې دغه کار وکا او دا بستا د پاره خوي، او موږ هغه کار کوو. دا موږ لا رهنمایي راکوي، او موږ ته د کار کولو طریقه ښایي چې دغه کار به په کومه طریقه کیږي او څنګه به کیږي. خو اوس موږ ګورو چې د ژوند محرکات څه دي، یا د ژوند د محرکاتو څه مطلب دی. د ژوند د محرکاتو مطلب دا دی چې د کمو حرکتونو په وړاندې یا د کم طاقت په وړاندې زمونږ ژوند تیریږي، او کم سیزونه مونږ لا د دې ژوند تیرولو لپاره مونږ لا د شانه دیکه راکوي او مونږ لا حرکت راکوي چې مونږ دغه ژوند تیر کو. نو اوس به مونږ ګورو چې هغه سیزونه څه دي او کم کم دي. زه به د ټولو نه مخکې د پروفیسر ډاکټر غلام حسین صاحب نه سوال وکم. ډاکټر صاحب، دا راته ووایي چې زمونږ د ژوند محرکات څه دي.
زمون د ژوند محرکات خو ډیر زیات دي، خو په دې کې وځه تاسو ته اول د یو ذکر وکم، او هغه د احساس جرم. د ډیرو خلکو د ژوند محرک چې دی هغه احساس جرم وي. هغه ټول عمر په پیمانتیا شرمندګۍ او د دې په پټولو کې لګیا وي، او دا خپل شرمندګي او دا پیمانه کېدل دا پټي. دا هغه د ژوند راخې یادونه دا هغه ژوند چلی، او هغه خپل تیر شوی وخت لا په موجوده وخت او په راتلونکي وخت باندې ترجیح ورکوي، او د دې په انجام کې هغه د کامیابۍ نه محرومه پاتې شي، او هغه کامیابی ترلاسه نه کی. دا هغه حالان کې خپل ځان لا سزا ورکوي. د دې مثال به زه سپدې رنگ ورکم لکه څنګه چې کائن ګناه وکړه نو د ګناه احساس چې دی هغه د خدای پاک د حضورای نه لرې کړ او د خدای پاک سره د هغه تعلق ختم شو. نو بیا هغه ته خدای پاک وفرمایل چې ته په ځمکه باندې خوار زار او فضول ګرځې. نو د نن سبا خلکو حال هم په دې رنګ باندې دی، هغه یې خپل ټول ژوند بې مقصده او فضول ګرځېدو کې تیر کړي. زمونږ د تیر شوي وخت زمونږ په ژوند باندې اثر شته، خو مونږ له د تیر شوي وخت غلامان جوړېدل نه دي په کار، بلکې مونږ له حضرت موسی علیه السلام ته قتل په کار دي چې هغه څنګه خدای پاک د یو قاتل نه یو لیډر مقرر کړ. حالانکه هغه یو قاتل و، خو د خدای پاک د هغه دپاره دا منصوبه وه چې هغه به یو لیډر یو رهنما جوړ شي. نو دغه شان خدای پاک هم زمونږ په باقی ژوند کې یو عجیبه او ناشنا کار کولی شي. بایبل مقدس فرمایي بختور دی هغه څوک چې خطای معاف شي او ګناهونه پټ کړی شي. څوک چې خپل ګناهونو اقرار کوي نو خدای پاک د هغه ګناهونه په حساب کې نه راولي او د هغه زړه ته ډیر زیات سکون او تسلی ملاویږي.
بالکل
ډاکټر صاحب، تاسو د ژوند په محرکاتو کې په یو محرک یعنی احساسي جرم باندې ډېری په خي طریقې سره رڼا واچوله، خو اوس به زه د خپل خویندو نه تپوس وکم چې دوی د ژوند د نور محرکاتو په باره کې څه ویل غواړي.
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې د ژوند تیرولو دپاره ډېر محرکات دي، او په دې کې په یو محرک باندې ډاکټر صاحب خبرې وکړي، عمدغه سره به زه تاسو ته یو بل محرک وړاندې کړم او هغه به زه تاسو ته واضح کړم. ډېر خلک خپل ژوند په خفګان او په دښمنۍ کې تیروي، او هغوی سره چې کومه بدسلوکي شوي هغوی هغه هیڅکله هېرول نه غواړي، بلکې هغوی دا خبرې بیا بیا خپل ذهن ته راولي او هغه خبرې هغوی له نور نور تکلیف ورکوي، او دا خبرې د هغوی په ذهن باندې او د هغوی په صحت باندې ډېر خراب اثر غورځوي. دوی له پکار دي چې هغوی معاف کړي په ځای د دې چې دغه خبرې خپلو زړونو کې ساتي او زړونه نور د دوی دپاره سختوي. چې کم خلک په خپل زړونو کې خفګان او دښمنیانې ساتي هغه ډېر زیات بد مزاجه شي. دا دواړه رویې د هغې د صحت لپاره هم ښې نه دي او نه هغې له څه مدد ورکوي. خفګان او دښمني هغه انسان له زیات نقصان ورکوي. څوک چې خپه وي او چا چې دې خپه کړي کېدای شي هغه نه دا خبره یې رشي وي او بس خپل ژوند په عام طریقې سره تېروي. حالانکه چې دا کم سړی خپه دی، دی خپل ژوند په خفګان او په غم کې تیروي او په خپل زړه کې دننه دننه خوټ کیږي او خپل ماغه زړې خبرې را یادوي او په هغې باندې خپل ژوند تیروي.
تورپکی هورې، تاسو خو ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړې، او دې سره زما په ذهن کې هم یوه خبره راغله، او هغه خبره دا ده چې کومو خلکو موږ ته په ماضي کې نقصان رسولی دی او زموږ په دې زړه باندې ډېر زیات زخمونه لګولي دي او زموږ زړه یې خفه کړی دی، خو هغه خلک زمونږ هیڅ خوم نشي کولی. مونږ له پکار دا دي چې مونږ د خپلې هغه ماضي هغه درد هغه غم ایر کو، ځکه چې مونږ خپله ماضي بدلولی نشو. مونږ که بدلولی شو نو صرف خپل مستقبل او خپل موجوده وخت بدلولی شو. نو مونږ له پکار دا دي چې مونږ د خپل موجوده وخت او د راتلونکي وخت لپاره یو پلانینګ وکړو، یو سوچ وکړو، او هغه نیک مقصد کوم چې مونږ ځان لپاره خوښ کړی دی هغه مقصد مونږ د خپل ځان په وړاندې کیدو او بیا د هغې لپاره محنت او کوشش وکړو، نو په دې طریقې سره به مونږ کامیاب شو او یو خوشحاله ژوند به تیر کړو. لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې بې وقوفه کس کوم چې په خپل ځان کې دننه غوریږي نو هغه خپل ځان وژني، او حسد چې کوم دی د کم عقل کس ژوند واخلي او تباهي کوي. د ژوند په محرکاتو کې مونږ دوه محرکاتو باندې خبرې وکړې، یو په احساسي جرم باندې او دویم په خفګان او په ناراضګۍ باندې. و اوس به زه د بیګم نسیم اختر خور نه تپوس وکم چې یاره د ژوند محرک دی او که نه دی، او د دې په باره کې کلام مقدس مونږ له څه تعلیم راکوي. نو زمونږ خوږی خورې په دې باندې لږ رڼا واچوي.
ولې نه، زه به ضرور د دې په باره کې خبرې وکم او امید لرم چې زمونږ د اوریدونکو به دا خبرې خوښی شي. یاره یو داسې سیز دی چې په هر یو انسان کې راځي، او ډیر خلک داسې شته دی چې هغې په یاره باندې خپل ژوند تیروي. خو زما خوږو ملګرو، زه به اول تاسو ته دا واضح کړم چې دا یره راځي د کم زینه او څنګه دا یره پیدا کیږي. یره یا د حادثې نه راځي، یا د غیر حقیقي توقعاتو نه راځي، یا د ډیر سخت اصولو نه راځي، د کمو چې مونږ پابندي نشو کولی او په مونږ باندې بیا یره راشي، او یا هم دغه یره په وراثت کې مونږ ته ملاوي. خوب خو په هر طریقه باندې چې انسان لراځي، خود دغه خوف د یری د وجینا داغ انسان د لاسونه ډیر غټ غټی موکی د لاسونه لاړی شي. یری دن کې کس د هر یو کارنا یریږي او هغه اون په دغه یره کې خپل ژوند تیری او هغه مخ په وړاندې نشیتلې. هغه انسان په داسې کتخانه کې خپل ژوند تیری کوم چې هغه ځان د پاره په خپله تیاره کړی وي. کم سړی چې د یری په کتخانه کې خپل ژوند تیری نو هغه د خدای پاک مرضی هیڅ کله نشي پوره کولی. خو که چیرې یو کس د دې کتخانه نه خپل ځان آزادول غواړي نو هغه په دوو طریقو باندې خپل ژوند خپل ځان آزادولی شي. لومړۍ طریقه دا ده چې هغه په خپل خدای باندې مضبوط ایمان ولري، او دویمه هغه دې په خپل ژوند کې په خپل ځان کې مینه محبت پیدا کړي.
پورې تاسو ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړي. تاسو چې د ژوند کوم دغه محرک موږ سره ډیسکس کو او موږ سره په دې باندې خبرې اترې وکړي نو واقعي دا ډېر زیات اهم دی، او د ډېرو خلکو ژوند هم د دې په لاندې او د دې د اثر په وړاندې تیریږي. او بیا دې سره سره تاسو موږ ته دا طریقه هم وښوله چې موږ د یری نه خپل ځان څنګه ایستی شو. نو تاسو دغه طریقه ډېرې پخې طریقې سره وویل، خو اوس به زه د ډاکټر صاحب طرف ته لاړ شم. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د دې محرکاتو نه علاوه د ژوند بل کم یو داسې اهم محرک دی چې تاسو په هغې باندې خبرې کول غواړئ.
روره زه غواړم چې تاسو سره اوس د ماده پرستۍ په باره کې خبرې وکړم. ډېر خلک خپل ژوند په ماده پرستۍ باندې تیروي او د هغې صرف دا خواهشي چې بس مال دولت حاصل کړي او دغه مال دولت د هغې د ژوند مقصد جوړ شي. خو دا یو غلط خیال دی. ډېر خلک وایي چې یاره موږ سره څومره ډېر مال دولت وي نو ما ته به زیاته خوشحالي میلاو شي، زما به زیات اهمیت وي او زه به زیات محفوظ یم. خو دا بالکل غلط سوچ دی. مال دولت صرف عارضي خوشحالي ورکوي، حالانکه سیزونه او حالات بدلیدای نه شي. نو د دې په وجه باندې مونږه د دې زړو سیزونو نه تنګ راشو او بیا مونږه د نو او د زیاتو خو سیزونو حاصلولو خواهشمند شو او مونږ کوشش کوو چې د دې نه څه سیزونه حاصل کړو. خو دا هم یو غلط خیال دی. که چېرې مونږ وایو چې یاره مال دولت سره به زموږ قدر زیات وي نو دا هم یو غلط خیال دی، ځکه چې د خدای په نظر کې د مال دولت هیڅ اهمیت نشته او نه د مال دولت سره موږ ته حفاظت ملاویږي. ډیر خلک دا سوچ کوي چې یاره ما سره څومره مال دولت زیات وي نو دومره به زه محفوظ یم. خو دا بالکل یو غلط خیال دی، داسې نشي کېدی. حقیقي حفاظت صرف په هغه سیزونو کې دی کوم چې ستا نه څوک اغستی نه شي، او هغه صرف د خدای پاک سره زموږ رشته ده. نو په دې کې موږ ته حقیقي تحفظ او حفاظت ملاویږي. د دې نه علاوه په مال دولت او پیسو کې موږ ته حقیقي حفاظت او خوشحالي هیڅ هم نه ملاویږي. دا هر څه عارضي سیزونه دي.
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړې او ستاسو خبرې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې. او یوه او اهم خبره چې د خدای پاک رشته ده، په دې باندې چې تاسو په کمی طریقې سره رڼا واچول نو دا زما ډېره زیاته خوښه شوه، ځکه چې د دنیا چې کوم سیزونه دي هغه موږ نه هر څوک اغستی شي او څه وخت هم زموږ نه هغه تلی شي، هغه زموږ نه ختمېدی شي. خو خدای پاک سره چې زموږ کوم رشته ده هغه رشته زموږ نه څوک نشي اغستی، ځکه چې خدای پاک صادق دی او هغه په موږ باندې فخر کوي او هغه مینه ده، هغه محبت دی. نو چې موږ کله خدای پاک سره خپل رشته ساتو او هغه سره موږ مینه کوو او موږ هغه سره تابعداري کوو نو بیا هغه رشته هیڅوک هم نشي ختمولی، ځکه چې خدای پاک په دې ټولو سیزونو باندې او په دې کل کائنات باندې قادر دی او هغه قادر مطلق دی، ځکه چې د هغه کمی فیصلې دي په هغه کې هیڅوک هم تبدیلی نشي کولی.
गुनाहगार बेकरार है, गुनाहगार बेकरार तगले वले खुशाल शाह समददगार ईसा बनले, खुशाल शाह समददगार ईसा बनले زداویم زدامنم زداویم دا منم چې عیسا منجی دی عیسا منجی دی عیسا منجی دی عیسا منجی دی بے شکا دا غلاس دا آسمان پہ کنجی دے بے شکا دا غلاس دا آسمان پہ کنجی دے اے گناہ گار اے بے قرار گارا جزلا جان اور ازلاڑا پتلوان ہے گناہ گارا جزلا جان اور ازلاڑا پتلوان اس دنی جات شکل بگار اس دنی جات شکل بگار زدا ویم زدا منم زدا ویم دا منم چی عیسا منجی دے عیسا منجی دے عیسا منجی دے عیسا منجی دے اے گناہ گار بے قرار گناہگار اس شب دا پغم کے ولی اے گناہگار اس شب دا پغم کے ولی اگر کتا یہ خطا کا اگر کتا یہ خطا کا زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم عیسا منجی دے عیسا منجی دے عیسا منجی دے عیسا منجی دے اے گناہ گار اے بے قرار گناہ کار تے بیزار لجواب وطلے اے گناہ کار تے بیزار لجواب وطلے خو گور می ندا ستا خو گور می ندا ستا زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم عیسا منجی دے عیسا منجی دے عیسا منجی دے عیسا منجی دے اے گناہ گار اے بے قرار اے گناہ گار اے بے قرار تغلے ولے خوشحال شا ستا مددگار عیسا بنلے خوشحال شخص مددگار عیسا بنلے زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم جی عیسا منجی دے عیسا منجی دے عیسا منجی دے عیسا منجی دے بے شکا دا غلاس دا آسمان پہ کنجی بے شکا دا غلاس دا آسمان پہ کنجی دے اے گناہ گار اے بے قرار
اول خبر امنګ د خدای پاک د رښتې متعلق وکړه اوس به موږ د دنیاوی رښتو ته وګورو چې آیا په دنیاوی رښتو کې موږ څنګه سوک خوشالو لشو او یا نشو خوشالو لې په دنیاوی رښتو کې کمی چې نږدې رښتې دي په هغه کې پلار مور رور خزا او بچی دي خو کچری مونږ غواړو چې د خپل پلار مور یا د بچو یا د خزی ټول خواهشات پوره کړو، نو دغه خواهشات مونږ نشو پوره کولی، او دا زمونږ د پاره ډیره زیاته مشکله او ګرانه خبره ده. دغه شان چې مونږ سره نور کم انسانان دي یا په معاشره کې چې کم خلک پاتې کیږي، نو هغوی خو مونږ نشو خوشحالولی، او که هغوی له مونږ خوشحالي ورکولی شو نو صرف ارضی خوشحالي وي، د ورځې به وي یا به د دوو ورځو وي، خو هغوی له مونږ د همیشه خوشحالي نشو ورکولی. او خدای پاک سره چې د انسان کمه رشته ده، نو خدای پاک مونږ له همیشه خوشحالي راکوي. مونږ له پکار دادی چې مونږ خدای پاک سره بل رشتہ وساتو، لکه څنګه یو بل ځای کې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې یو کس د دوو مالکانو خدمت نشي کولای، نو خدای پاک زمونږ مالک دی. مونږ له پکار دادی چې زمونږ رشتہ، زمونږ مینا او زمونږ د توجه مرکز خدای پاک وي، نه چې انسانان وي. او دغه شان خدای پاک یو بل ځای کې فرمایي چې که یو انسان ډیر لوی او عظیم مقام ورکړي، نو صرف خدای لدی ورکړي، او دا د خدای حق جوړیږي په انسان باندې. له پکار دادی چې مونږ هغه خپل فرض چې کم دی، خپل ځمواري چې کم دی، هغه پوره کړو، نو په دې کې زمونږ ابدي خوشحالي ده. اخیری او غټه خبره دا ده چې زمونږ د ژوند کم محرک کېدل پکار دي، نو هغه صرف د خدای پاک مینا او د خدای پاک رضا پکار ده، نه چې انساني رشتې او انساني خبرې. هم دې سره زمونږ د پروګرام وخت سر ترسي. زه د خپل خوږو مېلمنو نه اجازه غواړم او ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو زمونږ په پروګرام کې شرکت وکړو او زمونږ اوریدونکو ته مخېخي خبرې وکړي، او زه د خپل ټولو مینوالو او ټولو اوریدونکو نه هم ډیر زیات خوشاله یم چې هغه زمونږ د پروګرام د پر وختو باسو او زمونږ پروګرام یې اوریدو. اوس زه تاسو ټول د خدای لاسو ته سپارم. د خدای په امان.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
نه هم زبور شریف، ستا عجیب کارونه دی دا ټول بیانوم بزو. زه د زړه د اخلاص ای مالک خدایا ستا ثنا صفت کوم، خوشاله یم تا سره ستا به خوشحالی کوم. ای عظیم خدایا ستا ثنا صفت کوم، خوری هغوی تندک او ستا په مخ کې تباه کیږي. پشاشل دشمنان ستا ناس یې په خپل تخت ته په انصاف پل عدالت کوي، ځکه چې تا د پورته کړې فرښتونې مدغا زما. بدمله تباه کړي دي قومونه تا رټلي دي، نوم او نشانې ورله ختم کو د ټول عمر دپاره. بی کچه تباهی دی پا دشمن غالب شویده، یاداش ده هغوی ختم شو، نابود یه خاریه شولی. مالی خدای طول عمری و بادشاهی کوی، هغه د عدالت ده پارا خپل تخت قایم کرده دی. عدالت با به دنیا کوی انصاف سرا، هغه به په انصاف سره په خلکو حکومت کوي. زید د پناه د مظلومانو مالک خدای، کله یو مضبوطه ده په وخت د مصیبت. تا نه دی پریخي مالک خدایا هغه څوک چې ستا لټون کوي، څوک چې د نوم پیژنې روړي هغه ایمان پتا. کوي ثنا صفت بټول د هغه مالک خدای، څوک چې پسې هون کې پاس د تخت د پاسه ناستې. هغه چې څه کړي دي نو هغه قومونو ته بیان کړی، هغه د قاتلانو نه بدل اخلي او مظلومان یې په یاداش کی وی او د هغی فریاد نه هیروي. رحم په ما وکړه، ما د مرګ د خولې نه خلاص کړه. اے مالک خدایا دشمنانو ډیر تنگ کړی یم، د سیون په دروازو با ستا صفت او د بخنی خوشالی وکړم. نو داسې به زه ستا د ثنا صفت اعلان وکړم. قومونه کومه کنده چې اوباسي نو په خپله ورګزار شي. ما ته په خور کړي دام کې خپله راګیر شوي دي. په خپلو کړو کې اوس راګیر دي بدمله خلک. شي پېژندلې مال خدای د خپل انصاف سره. چې هېر کړی پاک خدای دی هغه ټول قومونه، ټول بدمله خلک زیبا لاندې قبر ته. اجت لرونکي به هېڅکله هېرولی نه شي. دا مظلومان خلق به پاتې نا امیده نشی. بنی آدم چې سرکشی اونو کری مالک خدای پاسا. اوشی عدالت تی دا کومون استاد اولان دی. یر باندی تا مالک خدای حوی او یروا. او پوی د شیکو مونا چې هغوی فانی مخلوق دی.
زما خوږو ملګرو، تاسو زموږ پروګرام واورید، خو اوس زه غواړم چې تاسو ته خپل ټلیفون نمبر درکم چې په هغې باندې تاسو موږ ته خپله رای راکوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0044113001، یعنی 00414 118 00038 1.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ: info@pashtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما امید دی چې په دې ویب سایټ کې به تاسو ته ستاسو د دلچسپۍ دپاره ټول هغه سیزونه میلاو شي کوم چې ستاسو خوښ وي، او تاسو به ترې ډیره مزه واخلئ.